السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اپریل 9 نیټه ده په روان یو سات کې مظفر خندا صدر کلی کوم په دې سات کې د پاکستان په سیاسي حالات او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو له تاسو سره به هم ستاسو پر تازه حالاتو خبرې کوو نو لمونږ سره اوسئ خو لومړی زو د دې سات خبرونه ته د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته سعودي عرب په دریو ورځني سفر دی په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې ویلي د تیر یو کال په موده کې په هغه هیواد کې د خبریالانو خلاف د تشدد او د ډړکو شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي او پر کیف ته ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي حملې شوې د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منوره مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته یې په روزه رسول حاضری کړي نو موړې په دریو ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی د پاکستان د حکومت په سرکاري ټوئیټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیر ورځ ویلي چې خوشاله دی خپل لومړی سفر د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي نو موړې ویلي هغه به د خپل سفر په دوران د سعودي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په زیاتوالي او پر یو شمیر دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي بلخوا په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې ښودل کیږي چې کله ځینې وفاقي وزیران په مسجد نبوي کې روان وي نو ځینې عمره کوونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان یې پر خلاف ناری وهي د دغه پیښو وروسته په ټولنیزو رسنیو په مسجد نبوي کې د سیاسي شعارونو ورکولو او پر کرکې خورولو سخت تنقید هم روان دی د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی تیر ورځ د صوبائی اسمبلی د غونډې د پیل الک سات وړاندې اعلان وکړ چې د اسمبلی غونډې د مئی میاشتې د 14 نیټې پورې ځنډولې ده تمه کېده چې په پرونی غونډه کې به د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری خلاف پر عدم اعتماد رائے اچول کېدی نوموړي تیر ورځ د پنجاب اسمبلی مخې ته له میډیا سره په خبرو کې ویل د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو او د صوبائی اسمبلی غړو د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ کاپ ګوند پر غړو تشدد کړی چې ځینې لا هم په روغتونونو کې دي او د اسمبلی غونډې ته نشي ورتللی دا وخت په پنجاب صوبه کې یو آئینی بحران هم روان دی او لا هم د نوي منتخب شوي وزیر اعلی حمزه شهباز د سوګند مراسم نه دي ترسره شوي په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2021 کال د مئی نه تر د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي فریډم نیټورک د اپریل پر 28 په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې خپل پوره رپورټ به نن د جمعې په ورځ خپروي د دغه ادارې مشر اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کېدلو چې په ټولو پېښو کې 2% واقع چې دي پېښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شي یعنې 2% په اسلام آباد کې شي
دغه اداره وایي دا رپورټ د صحافت نړیوالې ورځې په مناسبت خپروي په ټوله نړۍ کې د مئی درېمه د خبریالۍ د ازادۍ په توګه لمانځل شي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلعو د کډوالو لپاره د نغدو مالی مرستو لړکی د 20 کروڑ روپو بل کیست جاری کړی دی چې د یادې ادارې د چارواکو په وینا په دوه ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم په ذریعه ترلاسه شي د دغه ادارې ویان احسان داور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه میاشتنی کیست او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د نغدو مرستو لړکی او د 8000 روپو خوراکي توکي ورکول کیږي نو موړي ول چې دغه مرستې د افغانستان د نوو راستنو شو کډوالو او په پاکستان کې دنه د بیکوره شو کډوالو د 15000 کورنۍ سره کول شي پی ډی ایم واي دغه مالی مرستې د اختر په مناسبت د شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو د بیکوره شو کورنۍ سره کوي او بل خبر دا چې اوکراین د اپریل په 28 کیف ته د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم کیرل پیټکوف د سفر پر مهال د روس لخوا هوایی برید غندلی او دغه یو وحشیانه برید په توګه یاد کړی دی. په ټلګرام د کیف خاروال ویلي چې دوه حملې د شیوچینکیوسکي په سیمه ترسره شوي دي. لا هم په دغه حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی محفوظ دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کلیبا په ټویټر لیکلي د دغه وحشیانه عمل سره روس یو ځل بیا اوکراین، اروپا او نړۍ ته خپل چلند څرګند کړ. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونه سلام پښتونخوا نومیږي. مونږ پکې لومړی زو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سپتا. طاهر خان سپتا، ستړي مشي وایم، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به له سعودي چارواکو سره هم وي، او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په شمول به پر یو شمېر مهمو دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کوي. په دې اړه څه معلومات لري تاسو؟
ډیره مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. کم چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دې سفر په اړه باندې ویل شوي، نه خو فقط دومره و چې دا چې کوم ولیه دی د سعودي عرب دغه په بلنه باندې دا سفر کوي، او دا ورنه سفر دی د شهباز شریف چې کرنه هغه د وزیر اعظم دا سوګند پورته کړو، او وسره یو پلاوی هم دی چې باقي کې وزیران هم شامل دي. دلته یو شته اشاره شوې ده چې یو خو پاکستان جنن سبا د کم اقتصادي مشکلات دي، نو چې کوم په قرضو باندې پاکستان د سعودي عرب نه تیل اخلي، نو هغه چې کومه مده ده دی وی چې هغه د غزولو به دی خاص کوي سعودي عرب ته، او بل پاکستان چې کوم دلته بیا سٹیٹ بینک ته نو هغه کې سر پیسو کې خودو مثلا دغه به مغوی ته وی چې دلته سر پیسې به هغه کې دلته انتقال کې منتقل کړي. نو بهر له اقتصادي اړخم د دې سفر یو شتا، او بل سعودي عرب اکثر مشران د پاکستان چې زی نو هغه سعودي عرب نه ول سفر کوي، ځکه چې سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقات خو عمومي خو وي، کرنا کله پکې مشکل تیر حکومت کله پیدا شوی وو. خو بهرحال بیا البته اوس یو بل موضوع خلک خبر مو چې تیر شپه کله وزیر اعظم سره د خپل پلاوي وخت مسجد نبوي ته ورغلی، نو هلته بیا سیاسي نارې وهل شوې. پاکډې زیات پاکستان کې دا وخت یو افسوس او خفګان او دغه رنګې غندنې هم کېږي، ځکه چې سیاست اصل کې پاکستان کې نن سبا کم سیاست کې هغه یو عدم برداشت او سخت دریزی ورته وایو پیدا شوی د ناغه، اوس د لکه د حرم پورې یا د مسجد نبوي پورې عمر رسیدلی د چي خلک پاکستان کې په خواله رسنې او سوشل میډیا باندې په افسوس هم څرګندوي، او بهرحال خلک وجه دا کار پاکستانی سیاست ته خپل کور پورې محدود شي. نو بهرحال دا یو کې خپل کوم رامنځته شوی دا اوس.
او طاهر خان صاحب، کلاډ شو پنجاب صوبه ته، هلته د نوي منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شهباز لا هم د خپل عہدې سوګند نه دی پورته کړی. کنه نو موري چې د اپریل په 14 وزیر اعلی منتخب شوی، او دا سه هم ملکی کې چې دغه صوبه لا د وزیر اعلی بغیر روانه ده، نو دې مسلې ته تاسو څنګه ګوري؟
یو سیاسی بحران دی په پنجاب کې، یو آئینی بحران هم دی، ځکه چې 13 ورځ کله د لاهور های کورټ لخوا گورنر ته ډیر په واضح توګه په خپل مختصر حکم کې ویل شي وو چې دې په خپل او یاد دی یو نماینده د لارې د حمزه شهباز نه حلف واخلي. 13 ورځ وخت تیر شو او حلف په امانه خستل شو، او س جواز یا دغه س علت هم پیش نه کړی شو، ته تر شپې نه وخت 2 بجو پر انتظار کېده چې حلف اخلي او کنه اخلي، او کنه اخلي ولې نه اخلي. البته چې کوم د صوبایي اسمبلی سپیکر دی پرویز الهی، چې هغه پخپله باندې د اعلی وزارت چې کوم منصب دی داغه لپاره هغه کاندید امیدوار هم چې هغه بیا مات خړلې، نو هغه فقط دومره وی چې عدالت نشي کولی چې هغه د اسمبلی یا په دوی ته لارښوونه وکړي یا هدایت وکړي یا مداخله وکړي. نو بہرحال اوس بو کتی شي چې ځکه چې مسلم لیگ نون بیا دا خبره کړې وه که د لاهور های کورټ دغه حکم ونه منلی شي لکه تیر ته زیارت پورې یا د پنجشنبې پورې چې وخت ورکړی شي دوی بیا نن فیصله کوي چې دوی نن څه وکړي. او د گورنر دفتر نه البته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي شوي. خاصې عمومي د تحریک انصاف د مشرانو کو مرکز کې دي یا پنجاب صوبه کې دي دا غي د سیو روایت پاتې شو چې هغه ځنې شیان چې قانوني دا غي مسؤلیت هم جوړیږي لکه د ولسمشر یا د صدر په مرکز کې هغه حالت د وزیر اعظم نن واغست خروستو بیا د وزیرانو حلف واخیستل شو. لیکن پنجاب کو سپورې غایني بحران روان دی. نن بو کتی شي چې آیا مسلم لیگ نون چې کوم د لاهور های کورټ هغه حکم نه دی منل شوی چې نن غي سکی
سمه د کور مودان اوریدونکو داو په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار چې تاسو ته د پاکستان په سیاسي حالاتو معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په 19:00 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 1:00 بجا
تان دهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو
حجره
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک لخوا د اپریل په 28مه د جاری شوي ریپورت له مخې د مئی 2021 نه تر د اپریل 2022 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حملې شوي. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین ځورونې هم شامل دي. د ریپورت له مخې د تیر یو کال په موده کې 4 خبریالان وژل شوي دي، 9 د وژلو دړکې ورکړل شوي دي او داسې نورې د ځورونو پیښې هم شامل دي. دغه ریپورت له مخې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد کرزول شوې ده. دویمه سین صوبه، دریمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او پنځمه بلوچستان خودل شوې ده. په دې اړه تفصیلی رپورت د شاهنواز ترکسینا.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یو لس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې ده. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28مه د جاری شوي رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غوښت شوي. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشال ریډیو ته د اپریل په 28مه وویل په وژل شوي کې دوه د ټي وي کارکونکي ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان ووژني، زباني کیسونه ته ورکړل شوي دي. خطرناک علاقې کمې دي. د پاکستان افراطي ډلو حکومت اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کېدلو چې په ټولو پېښو کې اوه دېرش فیصده واقع چې دي پېښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کښې شوي، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کښې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پېښې شوي دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتاره شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندي کړی شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکوونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوی کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2021 کې وژل شوی او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی و چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومېده. چې د یو ټی وی چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کیو سیټیزن جرنالیسټ او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافی په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چې وای زوروي.
چره چې سنت رسول الله مختشو دي د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څخه تاسو چې ته ماو تا دغه رسول په خلاف خپل شکایت درج کول شو، دغه شکایت باندې دغه اداره عملی ګام پورته کول شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي، جرمانه لګول شي یا بندول بندش پر کول شي.
د رپورټ تر مخه د اسلام آباد ورستو دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خبر پښتونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوی. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخه دو پیښې د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویشت پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه، د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورټ کې زیاته شوی یوه شپې خې بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیښو کې جاګیردار، لین لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو راځي ویبلې موضوع ته. د پاکستان په کراچۍ په هنتون کې د اپریل په 26مه نیټه بریث کې د وژل شوو درې چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې سیمواري بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچستانو وسلوالو ډلو چینایان په نخښه کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حملې شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوې دي. خو پښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حملې کوي؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان تر جوړې دورسته په 13 او 14 کلونو کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچستانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه قتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2001 کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګا اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوچي وسلوالي ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي. د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایي مرد سایلو د وسایل استحصال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سیال وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړی و.
چین دا وخت د برستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړ توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشالې ریټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینا باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډ ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټې خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډ وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په امدان نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو و سوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو و سوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمه بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سه د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان نوی مرکزی حکومت وایي د خبرو له لارې په قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کرم استازي ساجد حسین توري وایي حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید بې توپیره پوځي عملیات وشي. بلخوا د سیمه ییزو چارو پوه عرفان اشرف بیا وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې د افغان طالبان حکومت پر دې مجبور کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالې دوه ته پرینږدي. افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان ځمکه د کوم بل هیواد پر ضد استعمال کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کرم استازي ساجد حسین توري وایي په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ او وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډوته ویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري. نو دې وجې نه مطلب دی چې مخکې مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګې پکې شوي دي، خبرې روانې وي، خو بیا بد قسمت سره مطلب دی چې پرانی شو وجه نه مطلب دی ډیډ لاک پکې راغلو. اوس هم مطلب دی چې هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي نو هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانیخېلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو زمواري تاریخ طالبان پاکستان منلي. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خپرې شوي خو د مشال اډو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبي وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جانخېلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 8 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډل مخکښ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جانخېلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي، خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډوته ویل چې امنیت پر ځای کول د ولسی حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریقه طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوز په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پوره د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کړي دې مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړي په 28 اپریل مشال ډوته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریقه طالبان پاکستان خلاف له دې قبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یو نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالېږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله وي چې ته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کېږي خو پاکستان نه کوي. ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدغه کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې ولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
د مشال ترڼا لاندې
په
پنزوس کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال
کېږي او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا جاسا یا دا لوگے جاسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دمر آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخ واپس آ
دا بحث تاسو دا ہری چارشمبے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنے بجے اور دائسی
لمبے بلے کریپ سر ویا پیتان میں لمبے بلے کریپ سر ویا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته په پیښور او خوش سیمو کې میشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړوکي اختر کې د خپلو خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو نه محروم دي. دوی وای په تورخم کې ډېره سختي ده او بغیر اسنادو پرې څوک سفر نشي کولی. دوی وای په خوا به پیښور نه خلک ډېر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل راتلل او په یو ځای به د اختر خوشحالۍ لمانځلې. خو اوس ډېر کلونه وشول چې یو بل سره یې نه دي لیدلي. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې د پولیس سنبالولو د پالیسۍ لاندې د وفاقي حکومت په وینا چاته اجازه نشي ورکولی چې په تورخم د پاسپورت او یا د ویزې پرته تګ راتګ وکړي او دغه ګام یې د وسوالو د تګ راتګ د مخنیوي او امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو لامل دی وړوکی اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لاغې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې که تورو لورې ده او تر پنځه کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چا ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شو وړی.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیده چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلی دی. مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ وو او ډېر په خوند وو. خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر خو خوشحاله یو. اوس دېم الله تعالی پکې خیر واچي. خو دا زموږ د حکومت نه د هغې خوا او د دې خوا نه ډېر دا خبره زموږ زړه دی چې دې دا خلک مسافر د هغه خوانه هم را پرېږدي او د دې خوانه هم پرېږدي. د دې خوانه هم تذکیري باندې مخکې پرېښودل، اوس بیا وایي بندیز دی، اوس دا پنځه ورځو دپاره بیا دغه ورکړی دی بے بندی. نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغیږي، خور او خوریا دي سره سره رشتي کړي او بل سره.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي. په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسنادو په تګ را تګ باندې بندیز لګولی او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ را تګ کې ډیر کمی راغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې پاسپورټ او ویزا دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت خاطر پورته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې په صحت کارت د علاج ته مستقل کولو لپاره د خیبر پختونخوا کابینه دې ته قانوني شکل ورکولو فیصله کړې. حکومتي چارواکو روانه اونۍ ویلي چې د صوبایي کابینې نه د منظورېدو وروسته به دوی په دې اړه په حمله کې قانون سازي هم کوي. د چارواکو په خبره د دغه وروسته به خلک کولی شي چې په مستقله توګه په صحت کارت خپل علاج وکړي او د دغه سهولت نه ګټه پورته کړي. بلخوا که خلک دغه حکومتي ګام ستایي نو دا غوښتنه هم کوي چې باید په صحت کارت کې او پی ڈی او یاد ډاکټر لخوا عامه کتنه او د دوایانو خرچه هم شامل کړی شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نو.
د اپریل په 28مه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبي ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي. د کابینې غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو پیغام کې په دې باب لا ویلي چې کابینې منظوري ورکړه او زر به د سمنې نه په دې اړه قانون هم پاس کړي.
صحت کارڈ پروگرام کو پرماننٹ کور دینے کے لیے ہم نے آج کیبنٹ سے
صحت کارڈ پروگرام مستقل ہونے لپارا مونږ د کابینه نه یو قانون پاس کړو. د کم دلاندې چې په خیبر پښتونخوا ولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې ویړیا کولی شي او ان شاء الله د ورځې وروسته به دا قانون د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منظوري کې به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زمونږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کول شي او دا صحت کارت پلس د ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی.
اور پرائیویٹ سیکٹر میں لے سکیں گے. یہ صحت کارڈ پلس پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے پختونخوا میں لی.
پتہ کا صحت کارڈ باندھے داخل کورونا دغڑو علاج کون کی محمد کاشف وائی چې ډېر غوړه سہولت دی او که مستقل شو نو بیا خو ډېر خدي خو وای زنه روختنون کې په خصوصي توګه پرایویټ یا شخصي کې ستونزې وي نو باید حکومت دې لخت هم پاملرنه وکړي.
زمون د کورونا د دوه تنو علاج په صحت کارت باندې تر اوسه وخت پورې شوی دی چې هغه انتهایی ګران علاجونه وو. یو اپریشن وو او یو چې ګم دین او سخت طب وا چې پاغه باندې ډېر زیات پیسې ولګېدي زمون بلګېدي خو هغه چون کې صوبایي حکومت مو تر صحت کارت په شکل کې هغه ټول علاج او د اپریشن سامان زمون لا فری راکړي او موږ خپ پورا مطمئنه وو.
وړي وړي مسلې هم د لوکل هسپتالونو نه په بازي هسپتالونو کې بازي علاجونه یا بازي اپریشن په دې باندې نه کیږي. په کار چې دغه لخت هم پورا خیال وکړي شي چې دغه مسلې هم ختم شي. بل د دې مستقل کېدل په قانون سازي سره دا خدای د پاس هم ډېر ښه قدم دی.
محمد وصال چې د صوبې په بیرابل روغتونونو کې ډیوټي کوي او یو شخصي دوایانو کمپنۍ کې منیجر دی وای چې صحت کارت ډېر ګټور سیس دی خو کمې پکې دا دی چې کم عام او پی ڈی کې روزانه بزرگونو مریضانو کتنه وی یا د ډاکټرانو معاینه دوایان یا ټیسټونه او یا ایکس رے نو دا پکې نشته دی نو په کار د چدا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته د اپریشن ضرورت وی.
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډیر پیدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغې کې نور علاج چې کم دی ډیر نه کیږي لکه د ډاکټر معاینه پکې نه کیږي دا غین علاوه ایکس رے وستلی هغه پکې نه کیږي دوایان غشتلی هغه پکې نه کیږي نو چونکه دا سیزونه کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارت باندې به غریبانو ته ډېر زیاته پیدا ملو شي.
دا پامړدا چې صحت کارت پلس باندې هر کورنۍ هغه علاج وړیا کول شي کوم ناروغي لپاره چې مریض په روغتون کې داخله ول شي چې پکې اپریشن هم شامل دي. دا سرکاري شمیرو تر مخه دا خیبر پښتونخوا 2.2 ملیون کورنۍ دا صحت کارت نه ګټه ترلاسه کوي او هر کورنۍ د کال 300 روپو پورې علاج کول شي. ولې د حکومت په دې پروګرام باندې د کال 3.4 روپے خرچہ راضی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو ته غوړیدونکو کولای شي چې په دغه اسکایپ، دا شان وایبر او ټلیفوني شمیرو لاره هم موږ سره په یو سات کې برخه ولري او د خپل سیمو پر تازه حالات مو خبر کړي. د مشال ریڈیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپک سوا اوستل ویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا
مشال راڈیو
تر سنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
ا اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی مون سره یو اوریدونکې دی ورزو چې دا وخت څوک مون سره ټلیفون په لاین دی تاسو ستلی مشي وای. وعلیکم السلام سو خبرې کوي ها هلو
هلو جوړیا
ستاسو آواز کې لګ مسله ده آواز مو پاک نه راځي تر سوچ موږ سره کوم بل اوریدونکو نوی راغلي نو لاړ بشو یوې سندرې ته اوریدونکو د مینا ګل په غږ کې دې سندرې ته غوږ شي. سو مشال ریډیو ته غوږی وریدونکو لاړ بشي وی بلی موضوع ته د افغانستان په لغمان ولایت کې د اوبو د زیرمې د جوړېدو د پروژې چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دا پروژه غذا د کار په مقابل کې د پروګرام له لارې د الینګار ولسوالۍ په سنگره سیمه کې عملي کیږي چې په بشپړېدو سره به یې لس زره تجربه سمکه خړوب شي او په سلګونو کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابر شي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د اوبو د زیرمې یا چک ډیم د جوړېدو دا پروژه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند په سنګر سیمه کې پیل شوه. د لغمان چارواکي وایي چې دا پروژه غزا د کار په مقابل کې د پروګرام له لارې پیل شوه چې سلګونو کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن رسنیو ته وویل
نیم سل کسان دے بچے دے کار کے یو میش اندازہ او دا با لس کلو غنم با دیو تا ورکول کی دیو دا پارا با نظارتم ٹیم گمارل چھے دے منگ با ہم نظارتی کو او زمکا چھے دے خلوبی گی لس زر جریب زمکا دا غا ڈیم دا غا ابونا با مستفید کی گی او خلق باتینا استفادہ
دو بو دا زیرمی دا پروژی دا چارو دا پیل کی دو پر محال پا لغمان کی دا طالبانو دا حکومت والی مولوی زین العابدین عابد ولس تا ڈاڈ ورکر چی په لغمان ولایت کې به د متوازن انکشاف له لارې په ټولو ولسوالیو کې د رغنیزو پروژو د پیل کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
هغه کوم غنم چې موږ ته راغلي دي کار په مقابل کې موږ هغه غنم خلکو ته ورکو او همدغسې بعضې تجاران دي هغوی موږ سره همکار دي او بعضې موسسات دي هغوی موږ سره همکار دي. د دغه دیوال اوږدوالی ده 215 متره، 1 متره یې لوړوالی ده او 3 متره یې عرض ده او د اوبو کاسه تقریبا 160 متره کاسه ده. 10,000 جریبه ځمکه خړوبی تقریبا.
ځایی خلک وایي په سیمه کې د اوبو د زیرمې په جوړېدو سره به د دوی کرنه او مالداري وده وکړي. د سنګر سیمې یو تن مشر وایي
تاسو خوشحاله یو ځکه سنګر دا وچه منطقه ده چې زموږ دا د 60 کلو کې چا چغې فریاد او خشکي وچ باندې څه خبر نه شوه. خو نن په دغه شپږ یا 8 میاشتو کې موږ ته دا افتتاح کوي نو دا داسې مثال نه دی لکه زموږ سنګر چې ټول ژوند کړی نو همدې خوشکالي اثرات و. د اوبو نشتون و، حیوانات همداسې کمزوري کم طاقت راتلله. ډېر کله داسې پسونه وچ شوي دي چې دلته اوس یو نیم سل
چارواکي په داسې حال کې په لغمان ولایت کې د بنسټیزو پراختیایي پروژو د پلي کېدو او پلان خبر ورکوي چې د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک په رغنیزو پروژو کې له چارواکو د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زیو ټلیفون ته سلامونه او سو خبرې کوي.
سلامونه نیکی هیلی اسد خورې تا ته او دا شانتي مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک ته تانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
صبرناک ورستلې مشي او څنګه سبا موږ سره شریکوي.
خیر د نصیب سره سرتور مس خبر را سره د خبر به سره شریک. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې لار ورسره ورسک بارډر خو د سلور کالو رایسته بند د سلیمان خیل او دوتانی کوم تحصیل تحصیل توی خلی چې ده د انګور اډې لار یکنن دغه 15 شپږ ورځې مخکې بارډر بند او خصوصا صرف 2 قومونه ټارګیټ و، سلیمان خیل او دوتانی. دغه خلک مسافر خلک افغانستان گونډي واته د پاکستان لخوا نه سوه وختلای، د افغانستان لخوا پاکستان واته نه سوه وختلای. خو بیا مسیرانو هلی زلې وکړي، هغه خلکو احتجاج وکړو د جنوبی وزیرستان دی وانه کومه لار سي انګور اډې ته ځي په دغ باندې جلوس هم ویستوي. د مسیرانو په کوشش سره پرون هغه لار خلاص سو دواړو قومو ته. خو دلته بیا سلیمان خیل او داوتانی ځوانان ټول د سي په احتجاج دي چې موږ ته د خپل تحصیل کوم د ورسک بارډر چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ سره لګیږي. دوی دا غوښتنه چې موږ ته دغه بارډر خلاصې، ځکه چې دا سلور کاله کېږي دغه بارډر د ورسک ول موږ ته بند.
او چارواکو صبرناک وروره، چارواکو تاسو ته څه ویل چې ولې سلیمان خیل او دوتانی په دې لار نشي تللی راتلی؟
جی خور دا دس کیسه وس زین کسانو سره الت اسنات نو به زمج دغه پښتانه چې الت کله ورلو الت ډیر د شپاګ وشپې الت کوچان وو ورته ولاړو اکثر ډیر په تکلیف سو بیا الت دوه وړو ماشومان د تندې د مشکلات له یغو ځوانم له لاس ورکو چې وانه هسپتال تر رسیدل غو ماشومان د تندې لمر هوال چې کله وانه هسپتال تر رسول الت دی بیا په اک ورسیدل لیک شانت دس شور کښ سره راغو بیا د شپاګ تحصیل پلارے لگی دل تمٹے سفر وانل چارواکو جی کور کمانډر جی کمشنر جی سیدا ورسک کوم بارډر دا دروازه د دامت خلاص کی خورجان د سلور کال راسی سیدا ورسک بارډر دروازه تړلی
خاصم د ډیر مننه دغه معلومات را کول او اوس به اوریدونکو زو یوی بلی موضوع ته د خو مونږ سره وخت کم پات شوې دی پر روان یو سات کې دا سلام پښتونخوا خبرونه و مونږ کوشش کوو چې له تاسو سره هم ستاسو د سیمې پر تازه حالاتو خبرې وکړو او ستاسو د سیمې معلومات د مشال ریډیو د نورو اوریدونکو سره شریک کو په را روانو خبرونو کې به هم مونږ تاسو سره یو د پاکستان په سیاسي حالاتو د دې سره سره هلته د بشري حقوقو پر وضعیت او پر یو شمیر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو زه به تاسو ته دا هم وایم چې تاسو د مشال ریډیو دا ټول پروګرامونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او د دې سره سره په ټویټر پاڼه او د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شي. نو موږ سره اوسه یو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په پای شی بو کې زو یوې سندرې ده.